السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. ترینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې له دې سازمان سره یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د پای وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی. سټیوارت لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپوهونکی و. د یوه موده د سریلانکا او بنګلادیش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنګلادیش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې سیالۍ وکړي. متحدو ایالتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس لاره. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړې چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې دخیله وه. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي. دا دی د طالبانو غبرګون.
خود ته په ټول حق حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا مو کوم کمی باندې وي.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. په هیواد کې د کووید 19 وروستی حال او په دې برخه کې اندېښنې
صحیح اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنې سره بیخي هېره کړې ده.
او و باورې چې د غزنی پر سر دی بند د بیا رغونې کار پیل شوی.
د دو کانالو سروې وسوله سی ورسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې د کار روان دی.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګې او د لوبو له میدان خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخه تموز احمد تکرل هرکلای کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری د څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. بلخوا د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې خپل چلند نه دی بدل کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبره کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د ښځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خوا د معترضو ښځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅه وشي او خوانزیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمينه برابر شي. د افغان خوځو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږیدل او ترخوایي د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. دا لیدنې داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکه لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمی مرد خزو دی حقوق په مورد باندې هغه شری حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې چې د اسلام شریعت ورکړ دي په مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وی
خلدی جمعنی سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه خبره کړې او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلې له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلار یاد کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې د ډلې په وروستیو کې د خپلو غړو شمیر په افغانستان کې زیات کړی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي دا تیرورستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړیو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تا ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه:
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې زپل شوی. هغه ویل کوم ورځ چې وی ال تلک بے نظمی ګډوډي و، تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې نه ده شوی، یوازې په ننګرهار نه لګ وروړو.
دا پرسیال کده چې په منځنی ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت راغلی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وخی انټونیو ګوتریش پرون وویل چې افغانستان نور نړی ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. ښاغلی ګوتریش پرون د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. بلخوا متحد ایالاتونو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د افغانستان څخه د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان نه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که هسې د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه سیو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي، نو د دې ویر شته دی چې دغه سي نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته بغواخ پیښ کړي.
د سیکاري چې طالبان حمله نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسولیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پال ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکاري چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع دا سده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار بایس کې دی شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته سرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دی و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغې د تشویق او د باعث سبب شوی دی. اوس مهال که سهم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغه سر ډلو ته یا هېڅ چاته به داغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونشي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت تتلی شي چې بیا د غډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواخ شي.
د سیاسي چارو شنونکي پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سوچ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیرو لس ورځو کې 50 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د خوست امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر میر صادق خان صادق نن ازادي رادیو ته په دې اړه جزئیات ورکړل.
په جریان د لاس اوریزه کې یو 15 کیلو او شپږ سوه ګرامه چارس، شپږ کیلو تریاک چې د ګربز ولسوالۍ کې نیولې شوې دي، او یو کیلو شیشه په مرکز کې نیولې شوې ده. په تورې یو موټار او درې کسان نیولې شوې دي.
ښاغلی صادق زیاته کړه چې د نشه یي موادو د کاروبار او کارونې د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو هڅې روانې دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او یوازې تیرونه په دې ورځ او بخې په دې ویروس اخته 950 کسان مړ شوي دي. په کووید 19 د اخته شویو کسانو شمیر داسې مهال زیاتیږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي او تر اوسه د واکسین شویو مجموعي شمیر 8 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیر یو اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنه اخته شوي او له دې شمیرې 950 تنه مړ شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
تابع د جنوري لپاره تر اوسه 2029 کورونا وبا مثبت پیښ ثبت شوی او د مړینې 116 درس پیښ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
سایر سعودي را داشتن
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د اته ډیر ځانګړو شویو مرکزونو څخه یو وشتو کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي او شمیر د فبروري تر 14 نیټې 5,321,000 تنه ښیي. د طالبانو د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله همدا اوس د افغانستان په 370 مرکزونو کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2022 کال د فبروري د 13 یعنی تر پرون ورځې په افغانستان کې په کورونا 1,013 تنه اخته شوي چې له دې شمیرې 1,015 تنه مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند نورو راپورونو لپاره له تاسو سره وي، خو دا شیبه لنډ خبرونه. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د برتري سوداګري پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکونه د بهرنیو اثارو له کموالي سره مخامخ شوي او پاکستان هم کافي اثار په 13 ډالر نه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد مرکزی بانک د پاکستان د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا جنس په جنس معاملې په اړه موافقې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د ختیز بیلتون غوښتونکو مشرانو نن د عمومي سفربرۍ اعلان وکړ. دوی دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیل احتمال نور هم زیات کړی دی. بلخوا رویټرز خبری آژانس د شاهدانو له قوله وایي چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د ختیځ له کلو او ښارونو څخه د خلکو ایستل پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اندهر کړی کوم. په غزنی کې د هواد د دویمې لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوي. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
دا هلمند د کجکی بند له پروژې ورسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1440 مریسکال کې تاسیس شوی چې شپږاوی هزار جریب ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% ځمکه دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیت نه دي. دا دغه پروژې د سروې او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشری قوی په مرسته د 150 کیلومتر کانالونو په کاري د دریو سیفونو بیا رغونه ل 2000 د زیاتو نیالګیو کینول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د وبور پورته کول شامل دي چې ټول کارونه به ل پلان سره سم پلې کیږي. نوموړی وایي د سردې بند په پروژه له شاوخوا 150 کالو را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له عملی کانالونه تخریب شوي ورکشاپونه ډیپوګان د نجارۍ خونی د مامورینو پاملي ودانۍ او تقریبا سلروي ساختمانونه بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندیزې پرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسوله سی ورسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادی وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسؤل چې دغه پروژې مسؤلیت پر غاړه لري مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیزې فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای فی ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاستو پورې به د سهار له اتو د ماسپښین تر یوې بجې پورې هر ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغانۍ چې 2.5 امریکایي ډالر کېږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل شوې چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سردې پروژه تقریبا په 16 جنوري مو قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
بلورته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت شوی وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یا ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوند خلمو له خاورو پورته سي او خپل کورنیو ته یو غول ډوډۍ پیدا کړو، خو غشتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپل مټو په دغه وښو کانالونو کې د خلکو د آبادی، شیرازی او ودانۍ لپاره شنی او براره وانه کړي تر څو سپیره دشت ورزرغونی کړي.
ورور مخت کارونه پیدا کړی دی. دای بند سردیا کانال د ابل د په دغه کې لګیا یو ډیر به کار او لوس کارونه پیدا سی. شکر خوشاله یو الحمدلله.
مو ته دې کار زمينه برابر کړی. مو غریب خلک یو د ته هیڅ خواري او مزدوري نه دی. نو نو مو لټول مسلو اړخونو دی دا هله دی او دا مخایښ دی دا سواد ورته کو چې مو ته کار زمينه برابر کړی او دا موسه ډیر سی.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. د په وسنی بهراني حالت کې دومره لږ پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته لتللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن گلاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلق به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلی والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ویرجن گلاتیک مرستیالې سریشا بانتلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ویرجن گلاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
And artists and poets and musicians
زه غواړم چې وکیلان هنرمندان شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپل کیسه کوي ټول نوی نسل ته به یو الهام ورکړي.
A whole new generation
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیا 4.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې دا سفرونه در روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می ډالو ټول چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخل.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ نوروره پیغام مودال چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان هم داسې په سرسو باندې پراتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخه پیسې په باندې ورکړي دي. دوی دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبانو تیر په ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې غور وکړي دي بیا وزله خلکو مرستې دا څوګشته کیږي چې دوی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یاد چې دوی پچا یاد پد باندې چې غای دې سره نه نیباشي دا یو غشنه ده درلم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یوغو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده. د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنه توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش جنې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشاله شو. وسلام.
نن زه احمد در کومه چې ګوره سروې چې شوې ده په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. بیا هغوی ته ورکوي د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سردردي باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سلو نه ډېر دي 500 نه ډېر دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کی د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي په کې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندګي نه کیږي. نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي دغه شانه کې همکاري مو سي کومکونه ونه کړي نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شانه کې کاروبارونه روزګارونه نشته سوداګري نشته دی کښتو کار نشته دی غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه غو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې را سره اوسئ د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدان خبرو خدا شه په پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وای اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقوقو درناوي او لخذو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر خپل ټوټر باندې ولیکل چې له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی بانک د دې هیواد د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایی لوبغاړی سټیوارت لا د بنگلادش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. سټیوارت لا په نوې ملسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپ وهونکی و. د یو مودې لپاره د سریلانکا او بنگلادش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه کار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلادش د روانې فبروري میاشتې په 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې لوبې وکړي. متحدو ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړي چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوري ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه پیلېږي. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې به د سپورت نړۍ پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د استرالیا په خانه تکړ توپهونکو سټورات ګرنیټ لا د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکو لوبلړیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لړن مهاله مشر روزونکو وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې چنن خبره کړې ویلي خاغلی ګرنیټ لا له ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو په مخه بنگلاديش هیواد ته رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکو د ګمارولو لړۍ پیل کړي او ډیر شر به وړ کس دغه برخې ته وګماري. خو د کرکټ بورډ په وینا تر هغه چې دایمي روزونکو ګمارل کیږي ګرنیټ لا به د ملي لوبډلې روزونکو وي. د بورډ معلوماتو لمخې سټورات ګرنیټ لا لدی وړاندې د استرالیا، سریلانکا او بنگلاديش ملي لوبډلو مشر روزونکو هم پاتې شوی دی. ټاکل شوی چې افغان ملي لوبډله د رواني اونۍ د چهار شنبې په ورځ له بنگلاديش سره خپل لومړۍ 500 لوبه تر سره کړي. په کندوز ولایت کې د والیبال دوه ورځنی ټورنمنت پای ته ورسید. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد ټورنمنت د کندوز ولایت د خان آباد او وختاش ولسوالیو له بیلابیلو سیمو څخه د 12 لوبډلو ترمنځ 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټورنمنت پای لوبې ته د کدوګان او وختاش لوبډلې ووتلې چې کدوګان د دې ټورنمنت اتل لوبډله شوه. د دغه لوبو هدف د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت وده او د ولسوالیو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکنه یاده شوې ده. او د بنگلاديش د کرکټ لیگ یا بی پی ایل اتم پړاو سیالي 13 ورځ پای ته ورسېدي. په دې لیگ کې چې کومیلا وکټوریانس او